یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم نن سیشن بده د چنګاش سرطان 14 د جولای 15 د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د بنسان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تېره شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. ده ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې له څه باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د یوې 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. ټاکل سوی نن د بلجیم پارلمان له ایران سره د یوه پیشنهادي تړون پر تصویب یا نه تصویب بحث وکړي. دغه تړون په دې اړه دی چې یو ایرانی ډیپلومات چې له پاریسه بهر د بمی حملې په تور په شل کلن بند محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي کنه. دغه تړون د اپوزیسیون د وکیلانو او د ایران د سیاسي مخالفانو د مدافع وکیلانو انتقادونه پارولې دي. دوی وایي دا به دې ته لاره واره کړي چې د اسدالله اسدي په نوم ایراني وګړي ته چې په تروریستي فعالیت تورن او د 2021 کال په فبروري میاشت کې محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي. د بلجیم په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل جورجس دالی ماګنی ویلي دغه تړون متن د اسدي لپاره برابر سوی. دغه ایرانی په 2013 نه د کال پاریس ته نږدې د ایران د یو مخالف تبعید سوی ډلې د ایران د مقاومت ملي شورا پر یوه غونډه د بمی حملې د تراحۍ له کبله په تروریزم محکوم سوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 10 نور ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی. د ډزې د یوې ودانۍ لباما پر هغو کسانو سوي چې د جولای 4مه یا د امریکا د خپلواکۍ جشن یې لمانځه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې اوري که څامل افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر بدري غصادراتو انتقادونه سوي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد لیواله دی چې له افغانستان د ډبرو سکاره وارد کړي. پر دې موضوع د یوه تحلیلګر نظر هم در سره شریکوو.
دوی په ډیره مهارانه او مکرره توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډیره ناچیزه توګه وپلورل شي.
د نورو ولایتونو په څیر میدان وردګ کې هم د اوبو سطح ټیټه سوی
او چینې څه یوالي چې ټولې وچې دي برسېره ټولې شمسې دي.
د غزنی مشهور شپېلې ژغونکې جانان ماما وایي چې د ازادي راډیو د راپور تر خبرېدو وروسته د جرمني حکومت د ده زوی ته قبولي ورکړې ده. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې ونیز بحث خپرېږي چې د بحث کې د طالبانو لخوا د رابلل سوې درې ورځنۍ غونډې پر موضوع خبرې سوي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونی دراپورونو برخه ته سره لدې چې افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه ختم نه دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي. مفتاح اسماعیل ویلي غواړي د ډبرو سکرو د بایو په کمیدو سره صادراتو ته دوام ورکړي. طالب چارواکو پر دوی له سختو نیوکو وروسته پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو مالیه لوړه کړه. خو اقتصادي کارپوهان وایي لا هم د نړیوال بازار په نیمه بیه پاکستان ته له افغانستانه د ډبرو سکرو لیږد روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان هڅه کوي چې له افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په بیه کې کموالی راولي. د دې هیواد د مالی او عوایدو وزیر مفتاح اسماعیل رسنیو ته ویلي دوی له افغانستان د ډبرو سکرو واردولو ته لیوال دي، خو په دې شرط چې په ازانه بیه ورکړل شي. د نیوز په نوم پاکستانی رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي غواړي هم هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه د دوی ګټې خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس له نړیوال بازار پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو هر ټن $180 ارزانه تمامېږي. دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم وویل امر یې کړی چې له افغانستان د ډبرو سکاره په کالدار وپلوري او تر خوا یې صادرات لا زیات شي. هغه دا هم ویلي وو چې پاکستان به له افغانستان د ډبرو سکرو په وارداتو د مالي اخیستو څخه په یوه کال کې $2.2 میلیارد وګټي. خود طالبانو لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو د سختو نیوکو وروسته دوی یوازې په صادراتو مالیه 10% لوړه کړه او د ډبرو سکرو اصلي بیه لا هم په خپل ځای ده. د نیوز په نوم پاکستاني رسنۍ د حکومت دی او بل لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي د ډبرو سکرو واردول د سوداګرۍ له سکتور سره مستقیمه معامله ده. هغه خبره چې طالب چارواکي هم کوي وایي دوی له پاکستاني حکومت سره کوم تړون نه لري، بلکې افغان سوداګر د ډبرو سکرو له دوی اخلي او پاکستان ته یې صادروي. د پاکستانی چارواکي ویلي حکومت به خصوصي سکتور وهڅ سوي چې له افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي او خپل پولي مدیریت او د ریل ترانسپورت لارې به ورته اسانتیاوي برابر کړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو د ډبرو سکرو د بیو د کمیدو د غوښتنې په اړه زموږ پښتنه جواب نه کړ، خو وړاندې پاکستان ته د ډبرو سکرو له صادرولو دفاع کړې وه. په پاکستان کې د برېښنا کمی، د تیلو او ترخوای په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو د بیو پورته کېدل هغه څه دي چې پاکستاني مجبور کړی چې له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات زیات کړي. طالب چارواکي وایي په ورځني ډول پاکستان ته لس تر 15,000 ټنه د ډبرو سکرو صادرېږي، خو رویټرز 13 میاشت د پاکستاني چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتني ډول 1500 ټنه یاد کړې وه. پاکستان غواړي د افغانستان د سویلي ډبرو سکرو د سویلي افریقا او انډونیزیا پر ځای په ارزانه او ښه بیه له افغانستان وپیری او د خپلې برېښنا فابریکې پی وچلوي.
په راپور کې مو وویل چې څه هم له افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه لا پر ځای دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستان د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي وو هیواد به له افغانستان د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شهباز شریف تر دغو څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د ډبرو سکرو پر صادراتو د مالیې د لوړولو خبره وکړه. د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنونکي رحمت خان اندړ څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې څه فکر کوي د افغانستان د ډبرو سکرو سره د پاکستان لیوالتیا په څه معنا ده؟
پاکستان چې د 45 کلنې جګړه کې زموږ هیواد ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي او د هر حکومت لپاره مخالفین روزلي دي او کوشش کړی چې زموږ ډېر معدنونه د قاچاق له طریقې دوی ته ورشي، همداسې که قیمتي ډبرې دي او یا هم زموږ چارتراش دي او یا هم نور، او کوشش کړی چې په افغانستان کې یو داسې قوي افغاني حکومت نه وي تر هغو دوی دغه د قاچاقو لړۍ روانه وي. اوس چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسېدلی ده، د دوی سره ډېر نږدې اړیکې وي. دوی وکولای شوی چې ډېر زر لومړی د ډبرو د سکرو تجارت اړیکه اسلامي امارت سره سمه کړي او دوی ته په بېسارې توګه روان دي. دوی کوشش کړی چې دغه د تجارانو د افغاني تجارانو تاریخ دوی ته ورشي، دا ځکه چې دوی پوهیږي چې د افغانانو د غبرګونونو او د نړیوالو د غبرګونونو سره مخامخ شي. په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خرابه ده او دوی په ډیره مهارانه او مکارانه توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډیره ناچیزه توګه وپرول شي.
کله چې د طالبانو حکومت پر رسمیت نوی پیژندل سوی او د حکومت په سطح ور سره تړونونه منه دي، پاکستان د کوم اصول له مخې د غسکار واردوي او د پیسې چاته ځي؟
د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د نړۍ د یوې واد د خواسه هم پر رسمیت نه پیژندل سوی او دا څه فکر کې دی پاکستان کله چې طالبان سره ډېر نږدې اړیکې درلودي او د طالبانو مرکزونه هلته وو، دوی به ډیر ژر د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. موږ وینو چې د پاکستان حکومت لکه څنګه چې د پخوانیو د تیرو حکومتونو سره دوه مخه او درې مخه سیاست کړی، د طالبانو سره هم په همدې قسم مخکې ولاړل او طالبان یې پر رسمیت نه پیژندل. همداسې اوس دوی په ډیره مهارانه توګه سره پاکستان کوشش کړی چې مستقیما د افغانستان د اسلامي امارت سره قرارداد د ډبرو د سکرو نه دی کړی، بلکې تکتیک سره د افغاني تجارانو لوري دوی ته ورول کیږي. دا ځکه چې دغه د ډبرو سکاره طالبان لومړی په افغاني تجارانو خرڅوي او بیا وروسته دغه په شخصي توګه پاکستان ته وړل کیږي. یعنی یو د چل لارې ځان ته پریښي ده، هم طالبانو او هم د پاکستان حکومت.
د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنونکی رحمت خان اندړ وو چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو پر مسله را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 11 دقیقې کیدونکې دي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او 25 دقیقې اونیز بحث هم د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. خو بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په میدان وردګ ولایت کې د ژورو څاګانو د زیاتې کیندنې له کبله د اوبو سطح ټیټه شوې ده. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له یوې خوا وچکالي او له بلې خوا ژورو څاګانو طبیعي چینې وچې کړي دي او د څښاک اوبه یې هم په سختی پیدا کیږي. دا هم په ډیره تفصیل.
دا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ژورو څاګانو اوبه دي چې بزګران یې د لمریزې هندارو او ماشینونو په مرسته راپورته کوي. د یادو سیمو بزګرانو دغه ژورې څاګانې د وچکالۍ له امله وهلې دي. د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمید الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوره څایه د مجبوري له وجې کیندلې ده. د دې په خبره چې په سیمه کې ویالي او چینه وچې سوي دي.
ساخور خو وچکوري به خېر ډیره زیاته ده. خلک ډیر د ستونې سره مخامخ دي. دلته او چینه چې ویالي چې ټولې وچې دي، برسيره ټولې شمسې دي او شپه ورځ چالوم دي وي.
خو دغه ژورو څاګانو که څه هم له یوې خوا د بزګرانو کښتونه له وچېدو ژغورلي، خو له بلې خوا د طبیعي اوبو زیرمې او چینې هم وچې کړي دي. ګلاب د سید آباد ولسوالۍ یو بل بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل د دې پسیمه کې چینو مخ کې شو بلرلې، خو کله چې د دې لسیمې څخه پورته خلګو ژورې څاګانې وولې، نو د دې چینې هم ورسره وچې سولې.
د موږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو برمې وویلې، د موږ اوبه یې وچې کړلې او دوی برمې وویلې په شمسې باز شي. خو ډېر تاوان یې موږ ته کړی. موږ ته خو دغه د ادبي والې دي، موږ دواړې وچې دي، نو تاوان یې څه دی؟
د میدان وردګ ولایت دغه اوسیدونکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کښته کېدو زیات اندېښمن کړي، خو وایي د حل لارې د بندونو جوړول دي. محمد نذیر چې د دغه سیمې یو بزګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې دولت ته پکار ده د اوبو غم په اساسي توګه وخوري.
باید حکومت خلق لپاره یو اساسي فکر ولري. زموږ دغه د جمهوریت په وخت کې زموږ دغه بند سروې هم شوی او زموږ انجینران ولزه خپل نماینده یې دغه کلي ټول هغه پتری شو خاطي اوس خبر ورونه شو بیرته د ګربت باندې جوړ شو د موږ د کرتو او سیرابو ټول سوالې پر ګټه وره تمه ده.
د افغانستان د اوبو لوی ستونزه وچکالی ده چې پر مهاله پر کرنه سربیره په لوی شارونو کې هم د څښاک په اوبو کې کمی راځي. سخت وچکالی په افغانستان کې ناورین جوړولای سي، ځکه چې د کلي او بانډو ډېرې اوسیدونکو خپل لمړنۍ اړتیاوي له کرنې او مالداري څخه پوره کوي.
پر اپور کې مو وردل چې په میدان وردګ ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د ژورو څاګانو د کیندنې له کبله د اوبو سطح ټیټه شوې ده. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د لوی اختر په درشل کې د څارویو بازارونو د ښار بیلابیلې سیمې ککړې کړې دي. دوی له کابل ښاروالۍ غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات وکړي.
په داسې حال کې چې د لوی اختر را رسیدو ته څو محدودې ورځې پاتې دي، د کابل اوسیدونکي اندېښنه لري چې د څارویو بازارونه به په ښار کې د ګډوډۍ او د ښار د ککړېدو لامل شي. دوی وایي چې دا مهال د کابل ښار په ځینو برخو کې د څارویو بازارونه ګرم دي او د طالبانو حکومت په مشرۍ له کابل ښاروالۍ غواړي چې دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. د کابل دوه اوسیدونکو مجید او منصور ازادي راډیو ته وویل
د دولت نه خواهش میداده چې دا یو ځای ورته وټاکي چې هلته لاړ سي عمل ته خپله مواشي خرڅه کړي.
دوی دا هم وایي چې د لوی اختر په ورځو کې خلک د څارویو له حلالولو وروسته اضافي مواد یا کثافات د سړکونو په غاړو اچوي چې د ښار د ککړتیا او ناروغیو لامل کیږي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ښاروالۍ کابل کابل خاروالی سکال د کابل په څلورو دروازو شمال ویدیس ختیځ او جنوب کې د څارویو د اخیستلو لپاره ځایونه ځانګړي کړي دي. دا کار د دوه هدفونو لپاره شوی، لومړی دا چې د شنو سیمو له تخریب او دوهم د کانګو ناروغي له خپرېدو مخنیوی وشي چې له څارویو انسانانو ته انتقالیږي.
نوموړي وویل د دې ترڅنګ په بېلابېلو سیمو کې د کثافاتو د ټولولو لپاره هم تدابیر نیول شوي او ځانګړي ځایونه ورته په نښه شوي دي چې د رسنیو ملا امامانو او په ښار کې د بیل بورډونو له لارې یې اطلاعیې د خلکو سره شریکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د لوی اختر په مهال مالداران له بېلابېلو ولایتونو څخه څاروي د خرڅلاو لپاره پلازمینې کابل ته راوړي او د ښار په ګڼه ګڼو ډکو سیمو کیه پلوری، چې دا مسله په شهر کې د بینظمی او کثافاتو راټولېدو لامل کیږي.
آزادی رادیو پلانډو چپو.
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 11.6 شپږ مترو اوریدلای شي. وروسته په دې خبرونه کې اوري، وروسته له هغې چې پر افغان میرمنو د طالبانو د حکومت لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو شرط ولګید، په پلازمینه کابل کې ښځې وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې سوې دي. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
د ننګرهار ولایت د کانال کرهنیزو حاصلاتو بسکا لشپیتو میلیونه افغانۍ ډیر ترلاسه شي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست بیان همین غریب مل ازادۍ رادیو ته ویل، اوس مهال د یاد کانال کرهنیزو زمکو څخه د څه باندې زر ټنه زیتونو د راټولولو چاري پیل شوي. د ښاغلي غریب مل په خبره، د یادو زیتونو څخه به د 3.5 میلیونه افغانیو په ارزښت 1,200,000 لیټره د زیتونو تیل او څه باندې 1,500 بوتله اچار تولید او ګونډي ولایتونو ته به صادر شي. اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې د زیتونو د یو بوتل تیلو بیه 1500 افغانۍ او د یو بوتل اچارو بیه 100 افغانۍ ده. کابل خاریان او یو شمیر موټر چلوونکي د تیلو د بیو له بیساري لوړوالي شکایت کوي. اوس مهال د کابل ښار په پمپ سټیشنونو کې 1 لیټر ډیزل په 140 افغانۍ او 1 لیټر پټرول په 80 افغانیو پلورل کیږي. په کابل کې دوه ټکسي چلوونکو صابر شاه او طارق ازادۍ رادیو ته ویل، د تیلو د بیو په لوړېدو سره خلک له ټکسي استفاده نه کوي، ځکه د نوموړو په خبره دوی اړ دي چې د تیلو د بیو په لوړېدو سره کرایه هم لوړه کړي او خلک د لوړې کرایې د ورکړې توان نه لري. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی ته داسې ځینې شکایتونه رسیدلي چې یو شمیر سوداګریزي کړۍ د تیلو د بیو په لوړولو کې لاس لري، خو د دې کړیو په اړه یې ډېر معلومات نه دي ورکړي. په خبر پاڼه کې یادو کړیو ته خبرداری ورکړ شوی چې که دا ادعاوې پرې ثابتې شي نو جوازونه به ترېنه واخیستل شي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 3.5 افغانۍ 6 پوله، زر هندۍ کلداري 1.55 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 440 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 2 افغانۍ 1.5 پوله.
خبرونو ور اخوا
ورسته له هغه چې پر افغان میرمنو د طالبانو حکومت لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو شرط ولګید، پلازمینه کابل کې شیزه وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سیبي. ان تر دې چې د اړتیا پر مهال د پخوا په څیر په شاري موټرو کې هم تاګ را تاګ نسی کولای.
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي په ساعتونو د موټر په تمځای کې ولاړې وي، خو دا چې یوازې وي د موټر چلوونکو لخوا د موټر په مخې څوکۍ کې د کېناستلو اجازه نه ورکول کېږي، او که په شا سیټ کې کېني او بل ښځې نه وي نو اړ دي چې د دریو کسانو کرایه ورکړي. د کابل اوسیدونکو ارزو چې په خصوصي ښوونځي کې ښوونکي دا وایي ښوونځي ته تګ ورته ډېر سخت شوی دی. د نوموړې په وینا ټول ورځې د موټر په تمځای کې د ښاري موټرو په تمه تیر شي. موټر وي خو دا چې له دې سره نورې ښځې نبی موټر چلوونکی موټر ته د پورته کېدو اجازه نه ورکوي.
امروز من خودم از این سرک میدان هوایی میخواستم طرف سلیم کاروان برم که یک موتر استاد شد خو طالبم بود گفتنی
زه یو ورځ د هوایی دګر له سړک نه د سلیم کاروان خواتتلم یو موټر ودریده په هغه کې طالب هم نست وو طالب موټروان ته ویل چې ته حق نه لري چې د مخې په څوکۍ کې خزینه کې نوې موټر روان شو زه نور هم په تمه شوم تونس موټر راغی هغه ته مې هم اونو شو کوی چې پورته شم هلک اقتصادي ستونزې لري نشي کوی چې په موټر کې د دو یا دریو کسانو کرایه ورکړي مخکې به د لینی موټر کرایه لس افغانۍ وو خو اوس 15 ته پورته شوی ده خزی چې 40 افغانۍ ورکړي هغه 15 هم بیرته نه ورکوي له ډیرو ستونزو سره مخ یو
د کابل ښار بل اوسیدونکي سره بر هم له ورته ستونزې شکایت کوي
از طرف طالبان خیلی آزار اذیت میشن و درچ
د طالبان لخوا میرمن ډیر زورول کیږي طالبان موټر دروي خو شوز او انجن چطور ماسک او حجاب نوی اغوستي تون چلند ورسره کوي د مخې په سیټ کې مو طالبان نه پریږدي او شاته چکینو کنور شزی نوی مجبور یو چې د ټول سیټ کرایه ورکړو په دې بد اقتصادي حالت کې چې میرمن کار هم نه لري ډیره سخته ده
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د 2021 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې په کله محرم پراته تر 8 کیلومتر پورې د نګرځیدلو موضوع یاد شوی و لدی حکومت روسته افغان میرمنې د تګ راتګ پر وخت لګن ستونزو سره مخ شوې د ښځو د حقوقو فعال نرګس احمد زی چې خپل حمله ورته ستونزې سره مخ ته وای چې د طالبان حکومت د خپل د حکومتونو لسره غور وکړي
ډیری ډریوران یا رکشاوان زړه نه کوي چې میرمنې د پټنا باندې انتقال کی یا هم کچری هغه سره نه نو سی مشکلات پیخیږي زما په نظر کې اسلامي امارات په دې موضوع باندې یو څه بیا سره غور وکړي او خپل دغه پریکړه یو څه تغیر کړي دا به خوي
عبدالمجید چې د کابل په ښار کې تونس موټر چلوي وای چې د طالبان له حکومت نه وروسته میرمنې په مخ کې څوکۍ کې نه کېنی ځکه ویریږي چې جنجال ورته جوړ نشي د شاپ سیټ کې هم کډوري خزینه وی مجبور دی چې لوي میرمنې څخه د دوه کسانو کرایه واخلي
تونس موټر چلوم د تیلو د قیمتي د طالبان فرمان سره زنه سم کله په سیټ کې یو سیاسر کې نو څنګه بل سیاسر لکه کوم ورته پیدا کی دی ودانه نو نور پیدا سر سره خطر که نور پیدا نه سی ودانه مجبور منکتا کو ځکه چې طالبان په سیټ کې نارینه نه ور سره پریدي یا په شاشه کې مثال د سلو نفر جیدا سلو نفر کې یو خزه کینی مجبور یا غ منکتا کو یا نور هغه ته خزه پیدا کو د فرمان سره د شه ورکړه موږ ډیر سخت مشکلات سره سره یاسو نو ته هیلم ده چې دغه سیستم دوی برابر کی
خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وای د دوی په حکم کې یوازې دومره ویل شوي دي چې ښځې د له محرم پرته واتیا کیلومتر واټن کې یوازې سفر نه کوي محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ښاري موټرو په مخ کې څوکۍ کې د میرمنو له ناستې سره هیڅ ډول ستونزه نه لري
نه موږ دا نه دي ویلي کله چې میرمن یوازې وي نو موټر ته دې نه پورته کیږي که چیرې په ښار کې وي نو موټر ته پورته کیدلی شي شریعت دا منی او موږ هم ستونزه نه لرو مخکې هم داسې څه نه وو اوس موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د ښځو ستونزې حل کړو
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره تر اوسه ښځې د دوی له سخت محدودیت سره مخ دي په دې اړه نړیوالو سازمانونو هم غبرګون ښودلی دی له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي په اکثره ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نشته په لرې واټن سفر کې محرم او اجاب جبري شوی دی دغه څه دي چې په تیرو لسو میاشتو کې پر افغان میرمنو باندې عملي شوي دي آن په کابل کې د علماو په درې ورځنۍ غونډه کې چې تېره شنبه پای ته ورسېدله میرمنو ته د ګډون حق ورنکړل شو د یادونې وړ ده چې په تیر جمهوري نظام کې به میرمنو په خپل موټر چلوه خو اوس د موټر زده کړې کورسونه هم د دوی پر مخ تړل شوي دي
اونو دل ورسته له هغې چې پر افغان ښځو د طالبانو لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو محدودیت ولګول سو پلازمینه کابل کې شزی وایي چې لابیلابیل ستونزو سره مخامخې سوي دي موټر چلوونکي وایي چې د طالبانو د مکتوب له مخې دوی نسي کولی په مخ کې څوکۍ کې میرمنې کښېنوي او یا هم د شا په څوکۍ کې نږدې نارینه ورسره کښېنوي خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې دوی د ښارونو په منځ کې په ښاري موټرو کې د میرمنو پر تګ راتګ چې واټن یې لنډ وي کوم محدودیت نه دی لګولی په غزنی کې مشهور شپېلۍ ژغون کې جنان ماما وایي چې د ازادي راډیو د راپور له خبرېدو وروسته د جرمني حکومت د زوی ته قبولي ورکړې ده. جنان ماما وایي زوی په غیر قانوني توګه د انساني قاچاقبرو په لاس جرمني ته رسېدلی و، زیاتې سختۍ تېرې کړې خو اوس ښه آرام ژوند کوي. نور حل په دې راپور کې.
جانان ماما هغه چې په خپل ژاړي خو نورو ته خوشحالي ورکوي. جانان ماما شپېلې ژغوي، د خلکو مجلسونه تاوده ساتي او غمې غلطوي، خو په خپل د شپېلې له هر سور سره رپ رپ وشک تویوي، ځکه کلونه وړاندې د بدمرغي جګړې تورې بلا د هغه غبرګ زامن د اختر په لومړۍ ورځ په یو ځای وخوړل. جانان ماما وایي د خپلو دوو زمنو د وژل کېدو غم او ګرم اړ کړ چې په دغه شپېلې خپل غم غلط کړي، خو ورځ تر بلې غم زیاتېږي. د دوو زمنو له وژل کېدو وروسته د جانان ماما دریم زوی د سفر موزې په پښو کړې، له کوره ووت او د انساني قاچاق برو په لاس د ترکیه او جرمني په منځ کې په غرونو او ځنګلونو کې میشت سو. دا خدای کړو په دغه ځای کې په میاشتو میاشتو بند پات او له سختو کړاوونو سره مخ سو. نه یې هم بیرته وطن او نه یې هم جرمني ته د تللو هیله درلوده. خو شاوخوا کال وړاندې ازادي راډیو د جانان ماما په ژوند، فن او هنر اډیو ویډیو راپورونه وکړل. دغه راپورونه د ازادۍ راډیو د پاڼو تر څنګ په خواله رسنیو کې په بېسارې توګه خپاره او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو لاس په لاس کړل. جانان ماما وایي له دغه راپورونو خپرېدو وروسته مې په مسافر زوی اسمان پورته او ځبکه کښته سوه. نوموړی وایي زوی مې د جرمني پولیسو ته د راپور کاپي ور ښکاره کړه. دا و چې د دغه راپور له امله د جرمني حکومت قبلي ورکړه، له غرونو یې ښار ته بوت، اوس آزاد ژوند کوي.
لما سره شریک وای آغا د دې تاسې د اکثر درسانه اوس جوړ کړی و، د وای داسې څنګه د ما د موبایل په مخ کې وز چې بارلم پولیسانو ونیولم، بیا پولیسانو ته مې دا وویل چې دا رسانه و جوړ کړی د دا د ما په درد اتې وای بوتلم هلته کور یم راکو، وای دا شیان یم راکو اتې زه منظور کړم.
جانان ماما وایي د ازادۍ راډیو سلګونو دا ډول راپورونو د خلکو ژوند ژغورلی دی. دی وایي څنګه به د ازادۍ راډیو له ادارې او کارکوونکو خوشحاله نه یم، زما د زوی ژوند یې وژغورلو په کار یې سپور کړ، او اوس ما بوري مور کونډو ورېندارګانو یتیمو وریرو غمځپلو خویندو او ټولې کورنۍ ته پیسې رالیږي، زموږ خلو له خاورو ورسره پورته سوه.
څنګه خوشحاله نه یم، یو امید د ژوند راته پیدا سو، دا اته کورونه کوره د ټولو سر هغه سړی شو، شکر کار یې جوړ ده. له موږ سره ښه اوس دا اختر ته مولا لېږلې دي، هر یو کور ته 15,000 افغانۍ لیده لېږلې شي اباد دغو کورو ته.
تاسو لا پیغامونو
زه د غزنی ولایت کې د اندړ ولسوالۍ د برنجو څخه خبرې کوم. بخت محمد د نصیب په کارکونکو ته د نصیب خلکو ته دا پیغام وایم چې نور د افغانستان په مخوار غریب ملنډي موجود دغه چې یو واري په یو لاس باندې کار سره کوي، بیا چې ورسو هغه د تر نوړي نو بیا سپکې سپوري کنګاوین کوي.
السلام علیکم، جن محمد اکوڑا خاٹک اوائی چیم ندل تمون یا مانجرات شپرا جیتی رو دا سلوی سلو لسی دونا دل تام جیکو مالکان نجیسی وات چیم دا اوائی کورونا رنگوی نمون کور یوران که من کمیشنری تلاڑو وائی جوڑ بی کی آلتا او سے قبضہ پیا چی مالکان من تا که کور جوڑ کلیشی من واق جیل والپور تروا کتا ورسی جیم دل تام اوائی چیم که مانجرنو سرا ظلم دے.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څنګه وزکل نه ګلدین تای سره په تماس کې مطبعات د سلام محمود دا درپاستې چې څومره خوراکي توکي څومره سوداګانې چې ګوره ګوره میوه غوړي او همدارنګه خوراکي توکي چې څومره دي، یو چې لس روپۍ ګران شي روه سوداګر چې دي هغه رابندې زر روپۍ ګران خرڅوي، چې زر روپۍ یو شی ګران شي هغه رابندې لس زر روپۍ ګران خرڅوي. حکومتي چارواکو ته زموږ دا درپاستې چې څومره پیرودونکي چې دي او څومره تاجران چې دي بیې چې ډېر په نارمل باندې د افغانستان خلکو سره وچلیږي، ځکه د افغانستان خلک ډیر غریب او بیوزله دي. څومره ګوانډي مملکو لچې تل دلته په کانو کې سو جوړو کې چې خواران وي کټ راوړاو د پاسپورت نشو د ویزا نشو خواران وخی او دبي او په جیلو نو کانو کې چول دي پنځو په مزورې پر لاړ شي البته بیا بغلا باندې ګرځي پټ ګرځي ولا افغاني دي او ته کو نو ته ونی سل افغاني دي وای وخت په چړو وای وخت وای ټکو وای وخت ثاني جوړونه په ټول دکړي دي ارزه کینه ورکیږي تاسو موږ درخواست د افغانستان حکومت ته چې دا افغانان چې دا څومره ستونزه او مشکلات سره مخامخ دي خدای ته دې ستونزه او مشکلات نه په خیر تخلاص کړي د افغاني نوم چې واخلي بس ولستان تاریخ او کوډر دې ورښل راوینې ته افغاني دي خلک دي ځان ساتي ویروسي نه یوې دی وای دا د فینې چې مرسي و انخلو الله پاک ته زمونږ په حال باندې رحم وکړي څومره د افغانستان حکومت چې زمونږ الله پاک یو تو باندې چې دا غدې غریب خلکو کم وګړو دا څومره دې ګوانډي مالک سره چې څومره ستونزه سره مخامخ دي دا ستونزه نه راخلا شي وسلام ګلدین چې نروان
لا دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث پیلېږي خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تیره شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. ده ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کونکو دفتر یا اوچا وایي تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې له څه باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلې په نوم د 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. ټاکل سوی نن د بلجیم پارلمان له ایران سره د یو پیشنهادي تړون پر تصویب یا نه تصویب بحث وکړي. دغه تړون په دې اړه دی چې یو ایرانی ډیپلومات چې له پاریسه بهر د بمی حملې په تور په شل کلن بند محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي کنه. دغه تړون د اپوزیسیون د وکیلانو او د ایران د سیاسي مخالفانو د مدافع وکیلانو انتقادونه پارولې دي. دوی وایي دا به د تلار اوره کړی چې د اسدالله اسدی په نوم ایرانی وګړي ته چې په تروریستي فعالیت تورن او د 2021 میلادي کال په فبروري میاشت کې محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي. د بلجیم په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل جورجس دالی ماګنی ویلي دغه تړون متن د اسدی لپاره برابر سوی. دغه ایرانی په 2013 میلادي کال پاریس ته نږدې د ایران د یو مخالفې تبعید سوی ډلې د ایران د مقاومت ملي شورا پر یو غونډه د بمی حملې د تراحی له کبله په تروریزم محکوم سوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 10 نور ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک قربان کیږي پرون ماشام د پولیسو لخوا توقيف شوی. دا دزې د بی بدانی لباما پر هغو کسانو سیوی چې د جولای 4مه یا د امریکا د خپلواکۍ جشن یې منځه.
پینځوشت دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت وخت کې
کړې د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبان له خوا کابل کې د دینی علماو او مخبرو ستره غونډه د شنبه په ورځ پای ته ورسیده. تمه دا و چې دغه غونډه کې به د خزو د کار او لشپګم ټولګي د پورتن جنود خوندزیو د پرانستو پریکړه هم کیږي، خو په ښکارا توګه په دې اړه څه ونه ویل شول. د غونډې د یو لس ماده یې پریکړه لیک له نهمه ماده کې ویل شوی چې ګډونوال د طالبانو له حکومت د دینی او عصري تعلیم او دغه راز د شریعت پر وړاندې کې د اقلیتونو ماشومانو او میرمنو حقونه غواړي. ولی غونډه کې د تام خلاف د بند خوندزیو د خلاصون ښکارا غوښتنه ونه شوه. آیا طالب چارواکي د خوندزیو د خلاصون په موضوع کې د نظر اختلاف لري؟ د خځو او نجونو لپاره د جرګې بحثونه څومره د قناعت وړ وو؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد ګلڅانګه لمر او د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ دواړه میلمانه سټوډیو ته رابلل شوی دی. د ګډون بلنه منلې ده. ورزو اول اندړ صاحب ته چې سټوډیو ته وصل شوی دی، وروسته به ګلڅانګه لمر هم سټوډیو سره بحث سره یو ځای شي. اندړ صاحب، په سر کې به لتا سی واورو چې ستاسو په نظر تمه دا و چې طالبان به د ځینو هغو مبهمو پریکړو لپاره چې تر اوسه نه دي شوي د دغو دیني علماو پریکړو ته په تمه واوسي، او دوی به حداقل د بند ښوونځیو د خلاصون پریکړه کوي. اما د غونډې په یو لسمادیز پریکړه لیک کې داسې کومه ښکاره ماده رانغله، ډیر مبهم ترې تیر شول او فقط په عمومیاتو کې ویل شول چې دیني علما د عصري او دیني تعلیم غوښتنه کوي له طالبانو نه. د دې علت څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین صاحب تاسو او قدرمن خورکی استاد ته. کراوسل شو همداسې ټولو خپلو هیوادوالو تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو په سر کې دا وایم چې د اوس لپاره د یو لویه لاسته راوړنه وه چې طالبانو وکول شي داسې یو لویه غونډه چې هغه هم د دیني علماو چې پخوا دیني علماو دغسې یو لویه غونډه نه وه جوړه شوې. زه باور لرم چې د طالبانو د امیر المؤمنین هغه خبرې یا څو لارښوونې چې وکړلې په هغه کې د عصري علومو د تعلیم خبره شوې ده. نو د دوی په منځ کې داسې ولیدل شو چې د خلیفه سراج الدین د اوسني سرپرست داخله وزیر همداسې د اوسني سرپرست دفاع وزیر ښاغلي ملا محمد یعقوب د خبرو او د امیر المؤمنین ته خبرو ترمنځ یو څه توپیر موجود و. زه باور لرم چې دا ستونزه به دوی حل کوي، ځکه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. خو زموږ د افغان لپاره نور هم ډېر لوی موضوعات دي چې په هغو باندې باید بحث شوی وای. د افغانستان وضعیت د اقتصادي همداسې تحریمونه دي د بهرنیان لخوا په رسمیت نه پېژندل دي، په داخل کې د بیرغ موضوع ده، خلکو ته کار پیدا کول دي، ډېر څه موضوعات چې هغه مثلا دوی خپله اعلان کړی چې دوی ډېرې چوکۍ خپله غصب کړي، خېشخوري نه پکې، ټول خپلوان یې پکې راوستي دي، که څوک وړ د یوې چوکۍ ده او که نه ده هغه یې مقرر کړی. دغه موضوعات نور له دې نه مهم موضوعات هم سه. د نجونو د مکتبونو موضوع دا د دوی نه حق ده، دا موږ ته اسلام هم حق راکړی ده او د ملګرو ملتونو د منشور لمخې کچېرې دوی واقعا غواړي چې ځان په رسمیت وپېژني. نو په 1948 کال کې زموږ دغه وخت خارجه وزیر ښاغلی مرحوم ولی عبدالله دغه امضا له ملګرو ملتونو سره کړې چې دلته به هر انسان باندې تعلیم حق لري او موږ نجونو والکان ته باید د ښوونځیو شرایط یا د تعلیم شرایط آماده کړو. دا موږ ته په اسلام کې مره کړ شوی ده، په شریعت کې مره کړ شوی ده، هر مسلمان باندې علم فرض ده.
بله، نو ښاغلی اندړ څه فکر کوي؟ دنیا علما والی له دې ماده نه په څنګ کې تیر شول، والی داسې ښکارا غوښتنه ونه کړله لکه څنګه چې شیر محمد عباس تانگزی په یو غونډه کې ویل چې باید د تعلیم زمینه برابر شي، نجونې که په ښوونځیو کې یا په مدرسو کې زده کړې ونه کړي نو دغه علم او دغه شریعت به چیرته زده کوي؟ د نیو علما والی حداقل یوه ماده دې ته ځانګړې نه کړه، ځکه دا شپږو میاشتې تقریبا لس میاشتې کېږي چې ښوونځي بندي او ټول خلک او محصلین او زده کوونکي غږ کوي چې باید ښوونځي زموږ په مخ خلاص شي، ځکه یو تعلیمي کال ضایع شو.
دا خو څو اغیزې لري. زه په ډاډ سره ویلی شم چې دلته د پاکستان لاس هم سه هغه لاسپوس چې دوی طالبانو کې لري کوشش کوي داسې یو خنډ واچي تر هغو دوی د نړۍ سره مقابل کړي، او همداسې دوی هغه ځینې علما او ځینې د دوی خپل د تاریخ مخور غړي په دې هم نه پوهیږي چې د طالبانو دا ځل د حکومت ته د واک ته رسېدو کې جوړ جاړی شوی ده، په دې کې د ډېرو هیوادونو لاسو تر هغو جمهوریت سره مرسته ونه کړه او په غیر مسلمانه توګه جمهوریت یوازې پرېښود. دوی لاړل، دوی هماغه مغرورانه عمل کوي چې موږ 250 هیوادونه مات کړي دي او دلته چې څه دي دوی خوښوي او د پغان رقم به دوی حکومتداري کوي. خو مشران پیږي، ځکه ښاغلی عباس تانگزی هم دا یادونه وکړه، دا د ولس حق ده، د ولس حق دوی نه غوښتل کیږي او دوی به ورکوي. دا د دوی هغه تیره دوره نه ده، د کیبل د وختو توره شل کلنه مخکې اوس نړۍ هم رسېدلې ده. ټوله نړۍ تاسو وینئ چې د افغانستان د خلکو په طرف دي، تر هغو چې د افغانستان د خلکو غوښتنې طالبانو نه مني هېڅکله به هم دوی په رسمیت نه پېژني او ډېر نور اقتصادي تحریمونه به هم پرې ولګي. نو ښه به دا چې دوی په دغه خپل دغه پریکړه کې تجدید نظر وکي او دا یو ځانم تمسخر نه کړي د افغانستان خلک تمسخر کړي دا هیڅ امکان نه لري چې تر شپږم سم په نزي پونتون ته ځي په دې منځ کې له شپږم نه پورته ته دولسم نه ځي دا دوی اسې ځان نړۍ ته یاد ده چې ورسره کوم سیاسي ملحوظات لري او یاد ده چې موږ هم نړۍ ته شرمې یو ځانونه هم شرمې
سلامات او سیاندر صاحب کور مو ودان د پونتون استاد ګلڅنګ المر هم بحث ته راغله ډیره مننه میرمن المر چې زموږ بلنه مو منله ستاسو په نظر د جرګې بحثونه څنګه پای ته ورسیدل هغه تم او هلی چې تر کېدلې خصوصا د انجنو د خوانځیو د پرانیستو په برخه کې او د غراز د خزو د کار په برخه کې هغه هلی پر ځای شوې
ډیره مننه تاسو ته هم زموږ خپل سلام را تاسو د نو مل منو او ټول اړوندو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې ټول د دې شاهدان دی او غونډه بل اخر پای ته ورسیده او ځینې پریکړې وشوې ځینې مادي اعلان شوې که څه هم دا کوم ماده چې راشي وي دي هغه هم هله منګي ورته شته خو اوس موضوع دا ده چې بل اخر دا ماده چې راشي وي دي دا تر کومه حد عملي کیږي ځکه چې یو ماده کې فقط ذکر شوی دی چې د خلکو حقوق ته بدلون وايي کیږي امه نه مشخص شوی چې څه ډول څنګه او په کوم مشي باندې ځکه چې نن څه شی ډیر مهم دی اړین دی اغه د خزو د سیاست تعلیمي بهیر دی او همدارنګه د کار زمينه ده چې د دې ته ورته اشاره نه ده شوی متاسفانه او راستر بلې واخ ځای کی زموږ نه او تر اوسه هم خوندي دروازې تړلې پاتې شي ویلې او کومې شي چې وي د خزو د دې غونډه څخه متاسفانه باید وایم چې هغه هېدی نه دی پوره شوی یا کومه هیله مندې نه ده پیدا شوی لا هم امدا علت ولکه څنګه چې تاسو هم شاهدان یاست چې بل اخره خزي ځنې اعتراض غونډې درلودلې ځکه چې دوی هیلي نه دي برابر د شوی لا هم د معلومه برخلیک سره مخ دي چې متاسفانه کې دي چې د ډیر منفي اغیزه ولري زموږ د راتلونکي زموږ د نوي نسل پر راتلونکي باندې څنګه چې تاسو ګوري نور نړۍ ته وګورئ که اسلامي ده که غیر اسلامي نړۍ ده په کوم سن کې چې زمونږ کې خويندې حتی پی ایچ ډی کې دي پی ایچ ډی زده کړې کوي متاسفانه په هغه سن کې به زمونږ داسې واخر شي خدای نه خواسته چې په هغه سن کې چې په نور نړۍ کې انجونې پی ایچ ډی زده کړې کوي زمونږ په هیواد کې به هغه لا تر اوسه د تور سم نه فارغ شي نو دا ډیره لویه ضایع ده او ورو مکمل سیستم په سقوط په سر روان دی نو باید د دې مخنیوي وشي ان شاء الله چې دې ته متوجي شي او د خوانځي دروازې خلاص
میرمن مار په اول سر کې چې دا جرګه جوړه شول موږ بحثونه کول چې والي خزه پکې نشته بیا ته ویل شول چې همدغه علما د خزو استاد دي د خزو اولادونه دي باید دوی ته په تمه ووسو او دوی به پریکړې کوي د خزو په ملاتړ فکر کوي تاسو څه ډول توقع درلوده چې هغه توقع پر ځای نشوي یعنی څه ډول ماده باید راغلی وای چې بل اخر د خزو او نجونو هغه کوم هیله چې د تعلیم وي هغه هیله پر ځای شوي وای
بالکل اول خو باید وایم چې دا خبره هو ازيده چې وای حق اخستل کیږي ورکول کیږي نه نو حق مسله چې نو به تر د حاسوب د ځان نمائندګي وکي او هر څوک به تر کول شي د ځان په نمائندګي وغږیږي او د ځان څخه دفاع وکړي او خپل حقوق څخه دفاع وکړي نو اول خدای سم نه بولم چې یو بل څوک د یو چا پښتون کې هم نمائندګي وکړي ځکه چې دا په هغه صورت کې باید دوی نمائندګي کړي وای چې کزمون په ټولنه کې خزشتون نه درلودي زمون په ټولنه کې خزشتا باید دوی ته حق ورکړي چې دوی خپل حقوق څخه دفاع کړی وای خو دا څه خو ونه شو د اقل دی علما او کاش کی یو دا څه پریکړه کړی وای چې هغه کې واضح ویل شي وای چې دا د خزو حقوق دی او دا حقوق باید دوی ته ورکړل شي مثلا تحصیل زمينه ورته مساعد شي مثلا کوم خزي چې د کار ورتیا لري ډیر ماشاله په لوړ پوهه سمبال دي دوی ته د کار زمينه مساعد شي دوی به تر هغه وخت شي خپل دند ته ځکه چې نن سبا او ناس ته په هر اړخیزه یعنی په هر برخه کې ضرورت دی نو موږ نشو کولای چې خزي چې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي موږ دوی نادیده ونیسو نو باید سم قطعی پریکړه شي وي د دوی حقوقو په اړه او کومه پریکړه چې په خوښه وي د کوم محدودیتونه چې په خزو باندې وضع شوی دي په هغه کې باید تجدید نظر شوی وي مثلا د سفر په برخه کې په خزو باندې ډیر محدودیتونه راغلي دي په دې برخه کې باید تجدید نظر شوی چې متاسفانه دې هیڅ یو اړخ ته په اشاره نه ده شوی
بلې امیرمن لمر طالبان بیا ادعا کوي چې د ښځو د کار حقونه ورکړي. دوی وایي چې ځینې ښځینه پولیسان چې په هوایي ډګر کې دنده درلوده بیرته کار ته راستنې شوي. د پاسپورټ د ریاست کارکوونکي، د غرض د عام روغتیا وزارت کارکوونکي ښځینه، او د معارف ځینې ښځینه کارکوونکي وایي کار ته ستنې شوي دي. فکر کوي دا ادعا تاسو ته حداقل د قناعت وړ نه ده؟
لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ځینې او دلته ځینې مسله ده. لکه څنګه چې مکتب هم په پورا توګه نه دی شروع شوی، فقط شپږم صنف پورې دوی ته اجازه ورکړل شوې ده. همداسې محدودیتونه په هر اړخ شته. زه وایم دا محدودیتونه لري شي، باید مکمل حق دوی ته ورکړل شي په مکمله توګه.
بله، کور مو ودان ډیره مننه ورزو بیرته اندر صاحب ته. اندر صاحب، ستاسو په نظر آیا ویلی شو چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د نجونو د ښوونځیو په خلاصون کې اختلاف شته؟ ځکه لکه څنګه چې مخکې هم ورته موږ اشاره درلوده، شیر محمد عباس تانکزای چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دی، په دوحا کې هم دای مرکچی و، له امریکایي لوري سره خبرې مخته وړې دي، ډیر وخت د مرکچی پلاوی مشر هم و. هغه په ښکاره توګه د نجونو تحصیل غواړي، د نجونو تعلیم غواړي، د ښوونځیو خلاصون غواړي. اما په دغسې یوه لویه غونډه کې چې تا هم ورته کېدله، په دې اړه باندې ډیر څه ونه ویل شول. فکر کوي اختلاف شته؟
هو، د لومړي ځل لپاره موږ هم د ښاغلي عباس تانیزي لپاره د هغه نیوکه او نالش واورید. موږ پوسولو چې په داخل د رهبری طالبانو کوم داسې ستونزې او مشکلات د نجونو د ښوونځیو د شروع کولو پاک لسته. او یوه خبره ده چې ښاغلي عباس تانیزي چې ولست جاړي نو ولست چاته جاړي، دوی باید په خپل رهبری کې یو معاون د وزارت په شورا د وزیرانو کې دا خبره ال فصل کې مخکل دی چې میډیا ته راباسي او خلکو ته نالش کوي. نو خامخا دا ستونزې دوی په منځو کې شته، خو زه باور لرم چې دا ستونزه بار چې خو نورې ستونزې تا اغلی لمر هم لګی اشاره وکړه. زموږ په ټولنه کې ښځې ډېرې کونډې لرو، ډېر زیات مهاجر لرو، د غو فامیل نه پاتې دي. د دوی لپاره کار د ښځو حقوق یوازې دا نه چې ښځې بیچاره زموږ دا توان نه لري، ډارېږي هم چې هغوی راوځي خپل حق وغواړي. یو حکومت باید دوی ته شرایط آماده کړي. دغه 5 کلن جګړه چې رسوي، یا د طالبانو 6 کاله ته جګړه کوله، خلک یې وژل، حکومتداري غوښتل او قوت حاکمیت غوښت. نو اوس خو دغه حاکمیت نیولی دی، ولس څه باید وکړي؟ نارینه او ښځو ته باید شرایط د کار، شرایط د ژوند، شرایط تحصیل آمده کړي، یو معیاري حکومت ولري، تر هغو نړیوالې پروژې راجل کړو. تاسو پوهیږئ په جمهوریت کې د کونډو ته، د صغیرانو ته ډېرې مرستې کېدي. علاوه دې چې ډېرو هیوادونو دلته خپل مکتبونه او پروژې خلاص کړي، د ښځو لپاره ډېر کورسونه په هر ولایت کې. زه خو درتلم افغانستان ته هر وخت تلم، او هلته مالدل چې په هر ولایت کې د ښځو لپاره د غالیو، د نورو، د ګنډلو، د جوړولو ډېر داسې خیاطي ګانې وي، ډېر داسې شرایط آماده شوي. اوس هم لږ لږ پاتې نښې نښانې معلومیږي، خو د ښځو لپاره باید نه یوازې د تعلیم، هغه خپل حق د اسلام ورکړی ده، هغه دوی له موږ نه چې اخیستی، دوی خپل سیاسي مناسبات له نړۍ سره مخ بیایي، کله وړاندې ځي، کله یو قدم وروسته ځي، دوه قدم وړاندې ځي، یو سترنج لوبه روانه کړې ده، د خپل ملت په سر لوبه کوي، تر هغو دوی خپل رسمیت ترلاسه کړي، او یا مرستې ترلاسه کړي، او یا هم په رسمیت وپېژندل شي. نو دا یو اشتباه ده دوی کې. مګر د ښځو د نورو لپاره په ځانګړې توګه چې موږ ډېرې کونډې لرو، هغوی هیڅ اکثره سرپناه نه لري، اکثره اولادونه ورسره نور یا هم معیوب دي. موږ 4 میلیونه یوازې په مختلفو مخدره موادو ککړ یا عادت شوي خلک لرو، چې هغه ټول اولادونه لکه صغیران سي دي، مېرمنې لکه کونډې سي دي اکثره.
بله، ښاغلی اندر، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې ډېر مسائل پاتې دي چې د دغه غونډې په اجنډا کې شامل نه وو، یا که شامل هم وو، حداقل په پریکړه لیک کې ورته اشاره ونه شوه چې همدغه مسائل تاسو یاد کړئ. اقتصادي ستونزې دي، د کار ستونزه ده، او د بېوزلو لاسنیوی دی. په ورته وخت کې په دې غونډه کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد وویل چې دنی علما د داسې مشورې موږ ته راکړي چې د هغې له مخې نړۍ موږ سره تعامل وکړي، نړۍ موږ په رسمیت وپیژني. اما داسې څه مشورې ورنه کول، سو فکر نه کوي چې اړتیا د یوې بلې غونډې ته چې هغه کې سیاسي څیرې راشي، هغه کسان راشي چې واقعا په نړیوالو اړیکو پوه دي، له نړۍ سره اړیکې لري، طالبانو ته مشورې ورکړي ترڅو یې په رسمیت وپیژني. فکر نه کوئ دینی علما به د رسمیت پیژندنې یا د نړیوالو اړیکو له بحثونو نه یو څه ایخوا تللي وي، ځکه هغوی خو هغه خپل دینی چوکاټ کې او هغه دینی مسایل به سره څیړي، اما دا چې له نړۍ سره څه ډول تعامل وشي، نړۍ څه ډول طالبان په رسمیت وپیژني، فکر نه کوئ چې دا د سیاستوالو او ډیپلوماتانو دنده ده؟
مننه کوم ښاغلی لودین صاحب، ما پرونم په یو تلویزیون کې مرکز ولر عین خبره مې وکړه. ګوري دلته نه دی طرفداری خبره، نه دی ډار خبره. زه مینهاس یو افغان وایم چې د دغه غونډې جوړول یو بریا ده افغانان ته او طالبان ته خو هم زیاته ده. دا ځکه چې دوی خو اول د غونډې یا د مشروعیت خبره نه کوله، همداری وچ زور خبره چې موږ حکومت نیولی خلک له موږ سره دي. خو دا چې شروع یې له علما دینی علما ونه وکړه، دا ډېره ښه خبره ده. په پخوانیو حکومتونو کې کچېرې داسې زموږ ملایانو علماو ته قدر ورکړ سوی، نو موږ به نن ورځ د دغسې ستونزو مشکلاتو سره لاسو ګرېوان نه وای، خلکو پاره حکومت د کفر ټاپې نه ویلې. دا ډېر ښه کار وسو. خو د نورو مناسبات لپاره یو لوی جرګه چې بغي کې ټول سیاسي اقشار، نور ملتونو ملي شخصیتونه، هغه خلک چې په سیاست کې ول دي، هغه خلک چې کډرونه دي، د دې لپاره باید یو لوی پښتني افغاني جرګه چې موږ تاریخي انانند هغه باید راوبلل شي. بغي کې باید علما مې ټول دي. هو دا د یو ملي لوی جرګه کې چې تر هغو نړۍ ته مو کوي او په داخل کې زموږ مرور نسی دي، څوک چې مخالفین دي دا هم باید راشي، افغانان یو موټی شي او نړۍ ته مو کوي چې موږ یو تر هغو غي قناعت حاصل شي دا تحریمونه لري کې. او دلته واقعا طالبان د حقیقي لوی جرګه جوړ کې نه، لکه کله کله جمهوریت په شان په ځینو وختو کې داسې و چې مسنوي وي او یوازې مصارف کېدل نتیجه یې سو. دا باید حقیقي خلکو ته باید په واقعیت سره شرایط آماده کړي چې دوی خپلې غوښتنې وړاندې کړي او دوی هغه عملي کړي تر هغو یو ښه معیاري دولت شو او په نړۍ کې بیا سیال حکومت وسیږي. کنه دا حکومتونه به دا موږ لیدلې دي چې دوام یې ډېر کم ده، د زور حکومتونو نور په افغانستان کې په خوام نه دي چلیدلي. هغه ډېر په قدرتونو سره دلته روسو چې طرفدار حکومتونه هم داسې امریکا و شل کړه ونه چلیدل. دا طالبان کوم بل څوک نه دي، د افغانانو بچان دوی سره جهاد کړی، افغانانو په مټ سره دوی بریالي شوي دي، د افغانانو بچان شهادت یې ورکړی ده، شهیدان شوي دي. نو دوی خو بل څوک نه دي، همدا افغانان دي. دوی باید د افغانانو ارزښتونو ته او د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي او قدر وکړي، عملي
کړي. کور مو ودان تاسو وای چې دا یو ښه فایل و چې د علماو غونډه جوړه شوه، تقریبا 3500 شاوخوا کسانو پکې ګډون وکړ، اما اړتیا ده چې په دې پله باندې پل واخیستل شي، نور ورته غونډې هم راوبلل شي، د ټولنې د نور اقشارو نظریات هم واوریدل شي. میرمن ګلڅانګه لمر، تاسو په څه نظریې آیا اړتیا ده چې د سیاسونو د ښځو مدني فعالانو ځوانانو او هغو کسانو نظر هم واوریدل شي چې پر نړیوالو اړیکو پوي دي؟
بالکل، لکه څنګه چې معلومه ده د دې غونډې پایلې څخه اکثریت ناراضه دي، نو په کار ده چې یوه بله غونډه ونیول شي او په هغه غونډه کې اکثریتو ته د ګډون کولو چانس ورکړل شي، خصوصا هغو کسانو ته چې په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اکاډمیکه برخه کې دوی تجربه لري، لوړې پوهې لري، ځوانانو ته، ښځو ته، دوی ټولو ته د اشتراک کولو حق ورکړل شي. او بل اخره هر څومره چې وغونډه عام شموله اوسي، همغومره ښه نظریات شریکیږي او بل اخره ښې پایلې ته کېدی شي دوی سره ورسیږي. او څنګه چې ښکاره شو په دې غونډه کې، متاسفانه لږ څه خپلمنځي مشکلات او اختلافات هم لیدل کېدل د دې په منځ کې. او مخکې دینه چې یو بل غونډه جوړیږي، خدای دې وکړي دوی د خپلمنځي مشکلات یا اختلاف نظر چې دی اول دا حل شي، ځکه چې کېدی شي نورې ستونزې راولاړې کړي او دا خپلمنځي اختلافات حکومت ضعیفولی شي. نو که چېرته حکومت ضعیف وي، نو هغه څنګه کولی شي په خلکو باندې کنټرول ولري یا نړۍ سره اړیکې ولري؟ نړۍ سره اړیکې درلودل یو پیاوړی حکومت غواړي، او پیاوړی حکومت عام شموله باید اوسي، ټول پکې شامل اوسي، ټولو ته پکې حقوق ورکړل شي. نو کوشش وشي چې داسې یو حکومت جوړ شي چې هغه باندې خلک باور وکړي بل اخره، او ځکه چې حکومت په خلکو باندې ودان دی او خلک هم په یو پیاوړي او عادله حکومت باندې ودان دي. نو دا دوه جانبه یا متقابله اړیکې ډېرې مهمې دي په یو حکومت کې. نو کچېرې دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او بل اخره خلک راځي چې په خپل منځ کې سره جوړ شي، بیا هغه وخت کېدی شي دوی بهرنیو خلکو سره هم
مثبت اړیکی ولري او پر مخ لاړ شي.
بله میرمن المار، زه غواړم یو بل بحث مطرح کوم. پلان دو کې تاسو کې اوریدلی په دې ورستیو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د سلاکار فاروق اعظم خبرې ډېرې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې. هغه طالبانو ته سپارښتنه کوي چې ویل غرب سره لویدیت سره اړیکې تعامل غواړي، نو په لویدیت کې میرمنه د رای حق لري، میرمنه د کار حق لري، نو تاسو هم باید د ښځو حداقل د تعلیم، کار او رای حق ته احترام او درناوی وکړي. د ویلې کچیرته تاسو داسې ونکړي ممکن لدنه د اسامه بن لادن موضوع جوړ شي چې لمخې امریکا پر افغانستان برید وکړ په 2001 کال کې. فکر کوي چې دغه سې د نجونو حقونه د تعلیم نه ورکول کیږي، دغه د لاسو میاستو موضوع مثلا کلونو ته غځيږي، نړیوال به مثلا خبرګون وخی، بل اخر به عملی اقدام وکي، بیا به د افغانستان سرنوشت مثلا بلې خواته بوزي. داسې کوم ویرشته تاسو سره؟
متاسفانه کچیرته داسې پر مخ ولاړ شي نو دا باندې چې یو هیواد کچیرته منځوي کیږي هغه ډیر ضعیف کیږي. د هر اخه نو کچیرته غواړي دوی په پښو ودري او په رسمیت وپېژندل شي تر څو منځوي نه شي او بقای پاتې شي، نو دا لازمه ده چې نړیوالو سره مثبتې او ښې اړیکې ولري. او نړیوال خو دا ډېره واضح ده چې دوی ته یو شرط نه ښیدی او بار بار یې په دې تاکید کړی دی چې تاسو ښځو ته حقوق ورکړئ. نو کچیرته دوی دا ماده دا مسله په نظر کې ونه نیسي نو فکر نه کوم چې نړیوال به هم دوی سره تعامل ولري. نو بیا هم متاسفانه دا شاید دې سبب شي چې هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ شي، یو خدای مکه خپل بقا له لاسه ورکړي، او بیا به هم همدا خلک بیچاره زوږي او کړي کې به. او دوی باید دا درک کړي بلاخره زه نه پوهېږم چې دوی په منځ کې کوم داخلي اختلافات دې سبب کیږي. نو دا داخلي اختلافات طبعا لکه څنګه چې ګنګوسي دي شاید په دې کې بهرنۍ لاسوهنې هم موسي. دوی باید دې ته پام وساتي، دې ته متوجه شي چې ځینې بهرنۍ کړۍ دا نه غواړي چې یو هیواد خصوصا ګاونډی هیواد کې اوسي دا په پښو ودرېږي، ځکه چې کچیته یو هیواد په پښو ودرېږي نو دا په دې مطلب چې د نورو هیوادونو د غلامۍ څخه د محتاجۍ څخه خلاصېږي. نو شاید په دلته ځینې اړیکې اوسي، ځینې کړۍ اوسي چې دوی غواړي چې دا افغانستان محتاج پاتې شي، دوی همیشه دوی ته محتاج وي او دوی خپلې ګټې دلته جاری وساتي. نو کچیته دوی غواړي چې افغانستان په پښو ودرېږي نو داسې خلکو د لاسوهنې مخنیوی باید وکړي، بلاخره دا اختلافات له منځه ویسي او ټولو ته حقوق ورکړي، ځکه چې کوم څه چې غوښتل کیږي دا داسې یو څه نه دي چې ناممکن یا خدای نه خواسته اسلام سره په ټکر کې ده. اسلامي غوښتنه ده، اسلام کې هم ښځو ته پوره حقوق ورکړل شوي دي، دوی باید فقط همدا حقوق اسلام ورکړي دي. دوی ته ورکړي کوم حق چې انسانیت کې انسانیت ورکړی د انسانانو ته هغه ورکړل شي، بس همدومره. دا ډېره داسې لویه مسله نه ده چې امکان دې ونه لري. نو که چېرته دا مسایل حل شي انشاءالله چې ورو ورو به افغانستان حکومت هم مشروعیت پیدا کړي.
کور ودان ګلڅانګ المار، ښاغلی اندل ستاسو د پای خبرې هم اورو. څه فکر کوي د ښاغلی فاروق اعظم خبرو ته؟ ما اشاره وکړه د ویلې چې کچیرته د نجونو د رایو، د ښځو د کار، د ښځو د تحصیل حق نه ورکول کیږي، ممکن لویدیز یا غرب لدینه د اسامه بن لادن موضوع جوړ کړي، طالبانو ته یو ډول خبرداري ورکړي، څومره د اندېښنه پر ځای ده؟
نه مننه کوم ښاغلی فاروق اعظم زموږ مشر ده او هغه په جمهوریت کې ډېر چې په جمهوریت وکړي چا आवाज نه اورید. خو زه فکر کوم دا ځل د افغانستان موضوع یو نړیوال توافق ته ضرورت لري، نش کولای چې یو ملک یا یو برقدرت به دلته حمله کوي. تاسو ویني چې اوس شرقي بلاک بیا په پښو درېدلی ده او غربي بلاک ده. دلته د افغانستان د رهبرانو فیلد رهبرانو پر ډېر ښه سیاست کار ده چې درغوی دغه لوبې وځي او دغه افغانستان بیا د دوی د نیابتي جګړې خواته بونځي. او لکه څنګه چې اغلی خور اغلی المر ویلې، زموږ ګاونډیان دلته اوږد لاس لري او طالبانو کې هم پاکستان، ایران دوی سره ډېرې اړیکې لري. خو لنې کمرغه په طالبانو کې داسې افغانان شته چې خپل اواز لوړوي پر خبرې کې دي او هغوی نه غواړي چې تل موږ دغه همسایګانو ته احتیاج وسیږو، غواړي چې له نړۍ سره له نورو هیوادو سره هم اړیکې ولري. که نه پاکستان هیڅکله نه غوښتل چې د طالبانو د حکومت اړیکې له هند سره سمې شي، او تاسو وینئ چې دا په سمېدو دي. او دا یو خپله یو اعلان و چې پاکستان ته به غوږ نه ږدي. نو همداسې د امریکا متحده ایالات هم دلته ډېر سرمایه ګذاري وکړله او بیا فکر نه کوم چې داسې یو جګړې ته مخه کې کوشش به وسي چې دا موضوعات د افغانستان د جوړجاړي له لارې هر سي ترغو. دوی هم نړیوال هم زموږ سره نور په تکلیف نه وي او موږ هم نور ونه وژنو. خبردای چې د طالبانو رهبری د نړیوالو هغو وختونو چې افغانستان د ملي منافعو سره ټکر کړي یا زموږ د دین سره ټکر کړي دي لوګو ټول سر جوړ جوړایو کې موږ یو نړی کې یو نړی وسه وکړل د کلی کې موږ یو کور بیل بهرانیانو لمرستو له ارتباطاتو او له ډیپلوماټیک اړیکو هیڅ کله نه کولای چې یو ښه پرمختګ وادو شي دا منو چې د یو مملکت لپاره یو څوک چې حکومت کوي دغه لپاره ټول قلمرو ضرورت چې پلاس کې ټول ادارې پلاس کې مګر د سنس کې چې د افغانستان خلق لکه زندان په شان وساتي دوی باید خپل اړیکې سمې کړي.
سلامات او سیکور مو ودان درنو ملمنو د پهنتون استاد ګلڅانګل مار او د سیاسي چارو کتونکو احمد خان اندړ له تاسو دواړو مننه چې د ازادي رادیو په 19 بحث 25 دقیقې کې مور سره ګډون وکړ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.